द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو ریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2019 کال د مارچ 3 نیټه د وختونو شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې 9 په کابل کې د 8 نیمه په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لنډو خبرونو برخه کې لاول سرټکی
د هندستان او پاکستان ترمنځ تیر اونۍ له نشته وروسته د دواړو هیوادونو چارواکي وایي کړکیچ اوس په کمیدو دی. د پاکستان فوج وایي د تیارسۍ په حال کې دی او د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل شوې دي.
د امریکا او د طالبانو نمائندگانو ترمنځ د امن په حق له خبرې اترې پرون د خالد ورځې نه بیا شروع شوې. د امریکا لخوا د امن خبرو استاذ زلمی خلیلزاد وای پرورو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان امن د لپاره پرمختګ روان دی.
او په پاکستان او افغانستان کې د اوسنی بارانونو سیلابونو او واورو له امله چارواکي وایي لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درک دي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د هندستان او پاکستان ترمنځ د تیرې اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوال ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. البته په تیرو 24 ساعتو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته سوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندستان سفیر وینکاتیش ورما د روسیې یوې خبري ادارې ته ویلي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ په کمیدو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د لاهور له هوایي ډګر څخه د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل کړي دي. تر دې وړاندې له کراچۍ، پېښور او اسلام آباد څخه الوتنې شروع شوې وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ له هغه وروسته زیات شو کله چې د فروری په 14 نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې نږدې 40 هندي عسکر ووژل سو. دغه پیښې پر پاکستان میشته یوې وسلوالې ډلې جیش محمد پر خپله غاړه واخیست. له هغه وروسته هندي الوتکو د پر پښتونخوا په بالاکوټ کې هوایي برید وکړ او په جواب کې پاکستان د هندوستان یو جنگي الوتکه راوغورځوله. امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ د ختمولو ژغ کړی دی.
د امریکا او د طالبانو نمائندگانو ترمنځ امن په حق له خبرې اترې پرون د خالد ورځې نه بیا شروع شوې. د خبرو دا 15مه مرحله ده. د امریکا لخوا د امن خبرو استاذ زلمی خلیلزاد ویلي په رورو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی. خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي که یو خوا په دوحه کې خبرې روانې دي نو بل خوا په کابل کې هم په قومي ټیم جوړولو کار روان دی چې دغه ډله به بیا د طالبانو سره خبرې مخ په وړاندې بوزي.
په افغانستان او پاکستان کې تازه بارانونو، سیلابونو او واورو په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د مرستې اداره وایي هغه ایالت کې نږدې 4 کسان په بارانونو کې مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. هلته په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي له سیلابونو او کورونو نړېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. حکومت د ایالت په شمالي برخو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. اخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ویلي په اوسني بارانونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. زیات مړي په جنوبي کندهار ولایت کې شوي چیرې چې راپورونه وایي شل کسان مړه او لس نور بې درک دي. د کندهار په لاندې پرتو سیمو کې لا تر اوسه باراني اوبه ولاړې دي او افغان ځواکونو په زیات شمېر خلک ژغورلي هم دي.
رپورټونه وایي په شام کې د ایران فوزي سلاکاران د خپلې نگرانۍ د لاندې د یو نوې ملیشیا جوړولو تیاری کوي. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکي دا وایي د دې ملیشیا مقصد به په سیمه کې ایراني ایجنډې ته وده ورکولي. دغه اداره په خپل تازه رپورټ کې وایي ایران د شام د مختلفو علاقو نه لږ تر لږه 1200 ملیشیا برتی کړي. د ایران نه هم ذرایع وایي د ایران او شام چارواکو د ډېرې مودې نه د یو داسې فوز جوړولو سوچ کوو.
د شام په باغوس سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اخري مرکز په ضد امریکا ملاتړ لرونکي نږدې 15,000 عسکرو خپل عملیات شروع کړي دي. دا عملیات د امریکایي او ائتلافي جنگي الوتکو او توپخانې په مرسته ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ ناوخته پیل شوي. د شنبې په ورځ له درنو نشته وروسته چارواکي ډاډه دي چې دا جنگ به اوږد نه وي.
او نن د اتوار په ورځ د استونیا خلک د ملک پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه اچوي. د استونیا وزیر اعظم جوری ریټس او د هغه پارټي هم الیکشن ته ولاړ دي. خو تمه کیږي د ای کی آر ای مخالفه پارټي لخوا د سختې مقابلې سره مخ کېدای شي.
امریکا او جنوبی کوریا د شنبې په ورځ ناوخته اعلان کړی دی چې دواړو هیوادونو خپل کالنی پوځي تمرینات ختمولو باندې موافقه کړې ده. دا تمرینات د کوریایي ټاپو له نیوکلیایي وسلو څخه د صفا کولو لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو برخه وو. او د تجارتي مقصد لپاره جوړ شوی د امریکا لومړی خلایي بیړۍ نن د یک شنبې پر ورځ نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې ده. دغه بیړۍ کې هیڅ عمل نشته، البته یو بوتکی د ازموینې په خاطر پکښې دی. دغه بیړۍ چې سپیس اکس نومیږي پرون په فلوریډا کې د کینیډي خلایي مرکز څخه د یو راکټ له لارې خلا ته وتوغول شوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیوه د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبري خپرونه تاسو واوریدله. اوس هم وخت سوی دی د خپرونې پښتانه ستوري کوربنه ناهید سهر ستوډیو ته راغلی. ستړي مسی ناهید سهر، او په خیر راغلی.
مننه کاکر صاحب، خیر اوسي، جوندی اوسي، په خیر دي، په خیر مولي دي. خی
ګوره، دا جندې مندې ماته ما وایي
جوندی اوسي
دغس کې کنه. ما باندې د سیند جوړ کړه، د جندي سیند څه دی؟
جندې سیند اوس معمولي خبره نه ده، ګوره ښه ده، د ډېرو خوش قسمت ده نه سیند جندې. خو جندې دې سمه جندې اوسي دي
کړه.
او
خلک به راکې ګرځي،
خوږې اوبه، دا خوږې چپې، خوږه هوا، او دا بیا میان،
او هغه چپه میان چې د اوبو د چې کوم په کومه خوا روانې دي، دغه چپه خوا روانې دي.
بس خو هر څه چې دی نو به جندې جندې
دی، جندې جندې دی کنه.
ډېر مې خوښ دی، ډېر چې لاړ شي پکې ګرځي، دا خوږه خوږه هوا در باندې
ګرځي. ځکه دې ما ته وویل چې جندې اوسې،
او کنه ځکه ما چونکې ډېر زیات خوښ دی جندې کنه.
ښه
ډېر 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 تله مې خوښ دی.
ډېر ښه، نو
کومه دړي دی
زما خیال دی بس دی کنه. نو شخ پرونه درته غواړم نه
جن مننه کاکر
سی. نو ملمانه بدی هم یقینا
من منه در اثر یوری درنه خوګه پختنه لیکواله، افسانه نگاره، ناول نگاره، شاعره.
نه نه، خو ما ولې هغه د موسیقۍ هم څه داسې ورځ
موسیقۍ نړیواله ورځ، نو موسیقي په کوم شامل وو، ځکه چې دینه څنګه به خبره
مالې کې چیرې هېر نه یې. نو زه د خو
مننه نو د موسیقي خو وی چې درو خوراک دی، نو ځکه خوراک کنه چې نه یې کوم خاص موسیقي لکه بس نه څه ډول ډول جن کې ساتو، خو لکه چې بیا داسې خاص تړلې موقع وي، نو بیا خو خامخا پروګرامونه کوم شامل وو، پروګرامونه هم پکو
خو دولینه. نو څنګه دی چې تاسو ته مایکونه وسپارم، او تاسو درنې خوږې میلمنې ته به زه هم ښه راغلاست وایم، او خدای دې وکړي چې خپرونه مو په خیر وي او ښه خوندوره وي.
ډېره مننه، ان شاء الله همیشه به ډېره مننه. خیر اوسې کاکر صاحب، ګرانو خو ګوردونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پښتانه سوري محفل دی. زه ستاسو قربانه ناهید سهر، دته په خپل ټوله پښتنه مینه هر کله وي، ما هیله منم چې روغ جوړ وي، او دعا مې ده چې خاده باد او بریالي وسی. د دې ریډیو د ریواد تر څنګ د همیش په شان تاسو په خدمت کې حاضر یو د پښتنو ستوري محفل سره، او دغه محفل به د مینمنو تر څنګ په تاسو هم خلک وي، زونګا ملګری چې د ویب پاڼې د لارې د فیسبوک لایف جن دی خبرونه لګي دی ګوري، دغه تر څنګ زموږ د ټلیفون د لارې ملګری هم دغه د پروګرام برخه ده، او دغه هم انتظار کو چې راشي د پښتنو سره د پروګرام خلاصي واکه. خو څنګه چې تاسو واردل نن موږ سره یو ډیر درنه خوږه ملګری پښتنه شاعره لیکواله، او ډیره ورته خوشحاله یم، او ډیر په مینه ورته هرکلی وایم. او هما ظفر احمد زئی، ستړي مشي، په خیر اغلی هما جانې، هرکلی درته وایم.
مننه، خوشحاله اوسې، خیر اوسې. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه درناوي تاسو ته، او د دیوه رادیو ټول اوریدونکو ته ستاسو د خبرونې له لارې د زړه له کومې وړاندې کوم.
ډیره مننه، خوشحاله یو چې را سره پروګرام کې هم جانې تاسو سره خبرې کوسه په دبي هلو زلو باندې د مسافرې جون کې لګي چې ته جون کې د به هم ملګرو سره مساعد خو لی او اوریدونکو به راځي کې هغه څه پښتنه لري، نو هغه ته د خپل ټلیفون شمیره ور یادم ګرانو خو ګرځونکو 001202205004 او 03 زموږ ټلیفون نمبر دی چې تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. د دې ترڅنګ ویډیا نمبر دی 0800 00 00 00. تاسو ټلیفونونه په انتظار به وي. د ښه پوښتنو سره د پروګرام کولا سیوا کوي او خپل پروګرام به وړاندې بوزو د خپل ګرانې ملګري ترڅنګ هما ظفر احمد زئی. هما اول خورا سره خپل ځان زموږ اوریدونکو سره معرفي کا چې د افغانستان د کومې سیمې سره کوم ولایت سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوي، څومره تحصیلات دې ترسره کړي دي او نن سبا چیرته ژوند کوي؟
ډیر زیاته مننه. زه هما ظفر احمد زئیم او پیدایښت مې کابل افغانستان کې شوی ده، کابل ولایت یم. او ما لومړنۍ زده کړې خپلې په افغانستان کې د خیرخانی مینې نشوان لیسې کې کړې، او بیا د افغانستان کې د کورنۍ جګړو په مهال خیبر پښتونخوا ته لاړو، نو زیات وخت مې هلته تیر کړی ده. او هلته هم بیا څنګه څه داسې ده زده کړو په سلسله کې هڅه کړې ده، ځینې لنډمهاله په مختلفو برخو کې لنډمهاله زده کړې کړې دي. او اوس فی الحال زه پېښور کې نه یم، مخکې تقریبا ډېر وخت مو پېښور کې تیر کړی، خو اوس له هېواد نه بهر اروپا کې نشته یم.
یورپ کې اوس لکه اروپا کې ژوند کې لګي. نو څنګه د لیک دا سفر مو د اکثر خو لکه هم شاعري او تخلیقي سفر، یو ځان له خپل یو دنیا د لیک لوس خپل یو دنیا دی، یو لوی سمندر دی. او ځینې خلک د دې لیکونو د دې تخلیق په خاص توګه یو لیک چې انسان موږ نظم او نثر همیشه کینو او د خپل ژوند یو برخه ګڼو، په سوونو کتابونه ورکې لیکو، ځینې داسې یو تخلیقي عمل چې هغه موږ ځینې خلک یې الهامي ګڼي، یو وینه کې شامل یو صلاحیت دی، هنر دی. نو ستا دغه تخلیقي سفر چې نو کله نه شروع شو، کوم حالاتو چې ستې په لیک لوس په شعر او شاعرۍ لیکلو راپاره ولې هغه ستاسو محرک سو د لیک لوس؟
اصل کې دا څرنګه ستاسو معلومه ده چې ټولنه په انسان باندې تاثیر لري، محیط او ماحول چې سره کم توي. نو په لومړي کې خو د مکتب له دورې نه د لیک لوست سره سره د ځینې کتابونو د داستاني کتابونو ناول لوستلو سره له ځینې مجلو یا نور شعرونو لوستلو سره ډېره زیاته علاقه وه او مصروفیت هم همدا و چې کله به د ژمي موسم کې نو هغه کتابونه به یو بل سره شریکول نجونو ملګرو. نو دغه څه دغه کتاب سره علاقې کتاب سره ایمان مینه پیدا کړه، له لوست سره، له شعر سره په خصوص. همدارنګه د مکتب له دورې نه بعضې ټولنیز وړکي پروګرامونه به په مکتب کې وو، په هغه کې سا اخیستل. نو دغه څه ورو ورو دغسې لږ وهڅولم چې یو نیم څه ولیکم. او بیا د دې تر څنګ هغه د خورلڼو هڅونې چې معمولي لږ وړوکی شی به مو لیکن، هغوی به ډېر زیات داسې تشویقولم او دا غاړه به اوچته کړي چې مطلب تخلي کلی دي، یعنی موږ به ډېره خوشاله چې کوم وخت یو داسې وخت راشي چې کتاب ولري. نو دا په خپل یو د ملګرو هڅونه ډېره زیاته مال لپاره د دې سبب شو چې زه زیات نورم شعر سره یا کتاب سره یا لیکلو سره لیکلو ته نږدې سم، او مینه ورسره پیدا شي. د یو وخت کې دغه حالات هم دغه سي پیدا شو چې د افغانستان دیننه داخلي جنگونو مسایل دا غو انسان هغه د زیاتې وطن سره مینې دا مسایل دا ټول داسې سبب شول چې زه یو څه ولیکم، یعنی ما غو اندرونی احساس کوم چې دا غو د لیک شیرونو په ځواب باندې زه بیان کوم او تر نورو ورسوم. نو هم دا غو چې بیا ورو له وړکو تر هونه او دری لیکنه نه ولدینه شروع شو، بیا ورو داسې لیکنې تر اوسه پورې دوام لري، دا چې تر کومه حده پورې زه پکې موافق یم یا کولای سم یا توانېدلی یم چې هغه څه چې غواړم وی لیکم یا خلک خوښوي، نو دا نو تر اوسه پورې زه خپله نه سم ویلی. یعنی دا به بیا ما شعرونه یا کتاب یا مینهوال کره چې شعر اوري هغوی به دا قضاوت وکړي چې تر کومه حده پورې ما توانې د لیم چې دغه برخه کې مخکې لاړه شم.
نو دا خو بچ موږ تاسو نوار موږ به هم وای زنګ وردون کې به هم وای چې لکه څومره تاسو په دې کې کامیاب یو بل دا چې تاسو خود کامیاب ثبوت ده چې کتاب چاپ کېدل یو وړه خبره نه ده، یو لیکوال لپاره، یو تخلیقکار لپاره کتاب یو ډېره غټه خبره ده. تاسو کتاب نه بلکې کتابونه مو چاپ دي، او انشاءالله نور هم د چاپ لپاره به لاری روان دي، کار م کوي، چاپ ته تیار هم دي، انشاءالله بیا به نور کتابونه هم راځي. خو چې کوم چاپ کتابونه دي هغې په باره کې خپل اوریدونکو سره لږ دا، ځکه چې تاسو نظم او نثر دواړو کې کار کوي، نو که دا زموږ اوریدونکو ته وایي چې څونه کتابونه مې چاپ دي، په کومه کومه برخه کې د پښتو، په کوم کوم ادبي صنف کې، ادب په کوم میدان کې کار کوي تاسو؟
بالکل، ما دو کتابونه چاپ شوی دي. یو لومړی نثر کې د وړوکی ناول دی، شانتی دی، د مڼو ګلې په نوم باندې، چې هغه تقریبا په 2011 کال کې چاپ شو، لومړی کتاب و. او زما دوهم کتاب شعري ټولګه ده چې نوم یې دی یم د رښتینې لارې، د یو کاروان په لټون، چې هغه بیا وروسته په 2016 کال کې ما چاپ کړو. دا دواړه کتابونه چاپ شوي دي، او له دې نه وروسته داسې کوم بل کتاب تر اوسه نه ده راغلی. او دما هلی چلی کارونه، لکه کله چې په پېښور کې میشت ولو، په خبر پښتونخوا کې ما مصروفیت د میرمن بهیر غړی، میرمن بهیر خپل یو ادبي کلتوري ټولنیز بهیر ده چې په افغانستان کې اصلي مرکزی، هغه په افغانستان کې فعالیت کوي. بیا یو څه وخت په پېښور کې موږ هڅه وکړه چې هغلته هم همدغه د میرمن بهیر یو برخه ولرو، چې تقریبا ډېره موده هغلته موږ کار وکړو، په همدغه میاشتنۍ غونډې هم درلودلې. د دې تر څنګ نور د خیبر، د پېښور پوهنتون، د افغان محصلینو یو اتحادیه وه چې هغوی سره په ادبي او کلتوري ټولنیزو پروګرامونو کې همکاره وم، او ځینې کلتوري پروګرامونو کې مې برخه اخیسته. همدارنګه د رادیو سره، د پېښور رادیو یو پروګرام، یو دری پروګرام، خبری پروګرام درلود د افغانستان لپاره، د نوای دوست په نامه باندې، چې هغه کې ما کار کړی، لکه د نطاق پایس باندې ما غلطه کار کوو، او پښتو ټلویزیون سره، پښتو ون ټلویزیون په شروع کې چې کوم و، تقریبا داسې یو کال هغوی سره ما کار وکړ، او بیا وروسته اتن ټلویزیون سره ډېر خو دغه مدتونه داسې لنډ مهاله کار ما دوی سره کړی، چې هغه بیا موقع وروسته مخکې تلل، ماته کوم بل کار پېښ شوی، نو دغه ما مصروفیتونه وو په هغه وخت کې.
نو دا اوس لکه دغه ادبي هلې ځلې چې تاسو د هیواد نه بار ژوند کوئ، نو ادبي هلې ځلې یو شاعر او لیکوال د پاره خو دا ډېر زیاتې مهمې، یو د طاقت کار کوي، لګي د غې د قلم روان ساتي تر څو چې دا خلکو کې تاسو یې، نو هغه ډېر مهم وي. نو دلته بهر ملکونو کې یا اروپا کې چې تاسو ژوند کوئ، نو څنګه دا هلې ځلې دوام لري؟ لګیا دي دلته هم څه داسې غونډې شته کنه؟ تاسو د آنلاین د لارې هم د خپل پښتونخوا یا لربر پښتونخوا کې چې نه تاسو غل تخپل د هلي ځلې د انټرنیټ د لارې روان ساتي، کنه دلته پور پاک هم د سغونډې لري، د ژبې د پر کار کوون کې ملګری ادبي کاروان سره لري، چې کی تاسو
په بالکل دلته بهر میش افغانان یا نور پښتون چې دلته هم ما غا سلسله ست د مختلفو جوی کې ځینې ټوله نشته، او تر اوسه پورې لکه ما ته خپل هغه زمينه نه د مشاهده چې زه وکولای شم، د ما کم وخت کې دلته تقریبا دا شی یو څه کم دوه کاله بکیږي، نو هغه زمينه ما ته تر اوسه نه د برابر سوي چې زه د مستقیم لغه ټوله نو شریا غا د کوم پروګرامونه چې مختلفو هوادونو کې کیږي چې زه د ور سره په رابطه کې سم یا ګډون وکم، ولې په انټرنیټ سوشل میډیا لارې نه خپل فعالیت جاری ساتم، په رابطه کې هم له ټولو هغه دوستانو سره چې مخکې هم په رابطه کې ولو، نو هغه خپل هلې ځلې خپل کوششونه تر اوسه دغه د انټرنیټ له لارې نه په مخ وړم، نو انشاءالله چې موقع راته برابره شي او زمینه مساعده شي، نو حتما به زه خپله هڅه کوم. او بیا به هم ځکه چې د یو لیکوال، یو شاعر، یو څه سره دی چې تړاو، نو بغیر دغه نه هم نه شي کوی، نو هغه خوند او ژوند او دغه په همدې کې دی چې باید سړی خپلې هلې ځلې جاري وساتي، نو زه به هم کوشش کوم انشاءالله.
او که داسې لکه هما د په پښتونخوا کې مو هم پاتې شوی، په افغانستان کې، په خیبر پښتونخوا کې، په دواړو سیمو کې مو ژوند هم کړی دی. او دغه یو شانتي ستونزې د پښتنو په هر ځای کې دي. او بیا د ښځو د ژوند په حوالې سره که وګورم، د ښځو هم مختلف چې کومې ستونزې دي په لر او بر پښتونخوا کې تقریبا ډېر یو شانتي دي. نو د یوې لیکوالې دپاره به همیشه ډېرې ستونزې به وي، خو لکه اوس لږ لږ حالات بدل شوي. خو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو څومره وخت تیر کړو، څه قسمه ستونزې دي یو لیکوالې دپاره بار راوتو کې شته که نه؟ اوس حالات بدل شوي دي، د خلکو فکرونه بدل شوي، څه فکر کوئ د نن سبا حالات په مطابق یو لیکوال ته په کوم نظر ګوري په دغه ټولنه کې؟
زه خو په خپله شخصا لکه کوم مدد چې هغه ته په خیبر پښتونخوا کې وم، ماشاءالله، یعنی پوره پوره ما ته درناوی شوی و. چېرته چې په کوم غونډه کې شرکت کړی یا ګډون کړی دی یا دوستان یې هڅولی یم، له حده زیاته ما ته مطلب درنښت را کړی، زه مننه کوم. خو یو خبره ستاسو خبره ده بالکل ټیک ده او سمه خبره ده چې باوجود د ټولنې د تعلیمي سطحې لوړېدو باوجود د ټولنې ناخوالې پر ځای پاتې دي. د ښځو حالت هغومره سم نه ده چې لکه څومره چې باید وای، یعنی هغه انډول برابر نه ده، زمینه ورته مساعده نه ده د ښځو لپاره. که چېرته د هغوی شرکت د ګډون هم ده په کوم ځای کې، هغه صرف سمبولیک طریقې سره ده، سمبولیک شکل سره ده، په هغه شکل یا په هغه طریقه چې باید په واقعي توګه د دوی لپاره کار شوی یا زمینه برابره شوی یا د دوی صلاحیتونه منل شوی وای، نه دي منل شوی. خو لا هم موږ په خپل کمو شرایطو په کم وسایلو مسایلو باندې لګیا یو، کوشش کوو، هڅه کوو، خو د دوی لپاره په ډېره پراخه کچه، یعنی ټولنیز فکر، یعنی عامه فکر باندې، ذهنونو باندې باید کار وشي. تاسو د موږ د ټولنې په خصوص په ځانګړې توګه د پښتني ټولنې دغه ذهني کوم مغه چې دا چې تغیر ونه کړي، نو فکر نه کوم چې ښځو لپاره د ډېر زیات زمینه برابره شي. خو دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده. د دې سره سره زما د تعلیم یافته میرمنو نه، یعنی هیله ده، د خواست ده، ده چې هغوی باید یو بل سره ملتیا ولري، یو بل سره باید مل واوسي، همکاري واوسي، تر څو وکولی شي دغه خلا، دغه نیمګړتیاوې له بینې ویسي او خپل ځان ته یو مؤثر ځای په ټولنه کې یعنی برابر کړي.
په دې باندې به مخکې هم خبرې کوو، د ښځو کومک، د سړو فکرونه په دې حوالې سره بدلېدل، څه داسې لارې په کار دي او څه قسمه هلې ځلې په کار دي چې دا لکه یو مثالي ټولنه جوړه شي؟ د ښځو په کیسه کردار دی، د سړو په کیسه کردار دی. په دې حوالې سره خو وخت رانه بیا به کمیږي، او غواړو به چې تاسو نه موږ تاسو څنګه خپله خبرو کې وکړو چې تاسو یو ناولګي مو لیکلی دی مڼوګله، او د دې تر څنګ د یو شعري مجموعه مو هم راغلې ده. نو غواړو چې تاسو نه لږ څه شعرونه واورو، بیا د نثر کې هم څه نمونې په توګه لنډې کیسې هم تاسو لیکئ، افسانې لیکئ، نو هغه بدن هم غواړو. نو وخت را سره لګیږي، د ګپ شپ خو ډېر خوند کوي ګورو که دې پروګرام کې مو تر سره ده. هر څه تاسو د ژوند هر یو برخې نه لږ لږ رنګونه دې پروګرام له ورکړو، دغه ښکلا ملګرو سره شریکه کړو. که پاتې شو نو بل پروګرام به هم درسره کوو. خو څه به د اورېدل غواړو په دغه برخه کې، څه به راسره شریکوي په شعرونو کې که اورېدل غواړو دغه د شعري ټولګې؟
زیاته مننه، خوشاله اوسئ. زه به کوشش کوم چې خپلې خبرې په خلاصه او په تاسو سره شریکې کړم، ځکه تاسو پروګرام هم هغه ده. زه تاسو سره خپل هغه شعر شریکول غواړم کوم چې تقریبا درې میاشتې مخکې د میرمن بهیر لخوانه په افغانستان کې یو مشاعره کې ورته دریم مقام ورکول شوی و. نو غواړم دا شعر تاسو سره شریک کړم. خدای دې وکړي چې د اورېدونکو خوښ شي. نو
بس موږ د غوږ غوږ یو.
مننه، خوشاله اوسئ. د شعر سریزه ده، زم شاپر اخلاصوم. زما ایلینو سره، زما ایلینو سره، هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ده. زما ایلینو سره، هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته، زما دنیا می بدلوم په یو بل دنیا. زما ایلینو سره، هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته، زما دنیا می بدلوم په یو بل دنیا. چیرته چې مینه وی اخلاص وی هلته، چې هم انسان او انسانیت وی هلته. چیرته چې څوک د چا په کم نه وی، زما د مینې د رنگونو خارته چې پچې اوخ کې ویده د ګلاب په مخملینو پانو زما هغلته زما هغلته د سپرلی باران نو روسته چې شنه او سره زرغونه ښکلی رنگونه شي دي زم نو سیګم دلته زم نو سیګم دلته دلته کوم ځای نه تورمن دی او شادمن دی راغلی سمون د قافو شاپری په منګلو کې قید او په حصار کې بندي ساتلی دبرین زړونه یې لږ رحم نه کړی دلته لزر کو ماته وی وزرې دبرین زړونه یې لږ رحم نه کړی دلته لزر کو ماته وی وزرې لته تکي او شین توتی نه هم ژبې پرې کړې نور داس غملای نشم نور داس غملای نشم لدغه د ورنګ انسان نشي زمرا بولم با همت ایلین زمرا بولم با همت ایلین هم تو تکي هم شین تو تیش خورما او شادمان دیونا شاپر اخلاصم او شادمان دیونا شاپر اخلاصم
ډیرخه ډیر خلک او بالکل چې انسان کله د هر چا خپل یو دنیا وی خلک دا یو جدید رنگ چې ګینه دنیا لګیا د انسان لګیا د سیارو تر باندې یو بل دنیا لګیا د لټوی لګیا د جون لټوی نور سیارو کې لګیا جون لټوی نو انسان چې کله دلته دغه بندر یو شاعر لیکوال چې نو دلته نه ویني هغه هر څه چې کم د جن خلا ده کم چې حقيقي خلا ده امن دي سوکالي ده سکون دي چې هغه نشنو مين نشته نو هغه وی چې داسې دنیا ته لاشه شهر د پر بدغه یو بیا لار پاتې شي چې هغه د لاشه سپوږمې باندې خلک جون لته د لاشه یو بلی سیارې ته لاشه او ډیرو کله ما هم دغه شان یو نظم چې پکې سپوږمې ته زمو ولته غشاړ د مکه باندې ول غواړم ولته د مینی کرونده کول غواړم او د باران مینی کول یو نوې دنیا به جوړه شي نو واقعي چې د دې لکه انسان د چا پیره د کم بدرنګي دلته خوره شوی د بدمنه په صورت کې د تفرق په صورت کې د تضاد په صورت کې د خځ او د سړی په منځ کې چې کم هغه کمی زیاتې د طبقاتي کم کمی زیاتې د په دې حواله سره انسان چې تنگ شین بس بیا غزال خپل دنیا نو ډیر یو خپل ډیر خپل نظم بس ما پکې
او شاعري د شاعري خواندم دا چې هغه په ریالیټي کې په اصلي دغه کې نه سي لیدل نو هغه په شعر کې بیا تا تر اسمان او تر سپوږمۍ او تر لمر راسي
بالکل هغه یو خپل دنیا د چا ته چې بیا اچ کوم سيزم نه غت تنگ دي دلته نو هغه دنیا کې هغه ټول خپل ګوري لګي دی هغه ارس ځان له الته پیدا کوي او دا هغه له یو سکون ورکي نو ډیر یو خپل خپل نظم او زم چې هر یو کس هر پیغله هر خده چې کله دغه دا قسم ماحول نه تنگ شي نو هغه د پر او د تخلیکار د پر یو کلمکار د پر یو لیکوال د پر یو شاعر د پر دا یو ډیر خپل چې هغه د خپل زړه بڑاس په بس یو غت یو تسکین ورکي چې هغه خپل هغه دنیا چې کوم زړه کې وي په ذهن کې وي هغه په کائنات کې ځان له جوړه کې نو هغه پر سکون شي خو دا د یو د کلم خاوند د دای طاقت دی دا یو خدایي طاقت دی یو دغه د تسکین د پر یو لار ده پښتانه د پښتني خزیه مجبوري ورکی چې هغه ځان له لار کم زه کې وګوري نو دا دا زمونږه هم ځانې وته غزي خو چې کوم زه کې زی هغه به سکون ساخلي ډیر ډیر خل نظم خو زما ساس یو غزل خو شه او هم ځانې کاغذ ته یاد وي بیا مې دی لا ساسره سا واخسته زړه مې د وطن نه هوا واخسته زين کاغذ ته یاد دي چې غند نه وورو
او بالکل بالکل ستاندن سره سره ده او تقریبا نه پیغام دا څنګه وای وای ژته ژونه ژته لاروي نو ما تیار ده کتاب مخ چر واړه و ام دا شعر می مخ ته
او دا ما چې ته کتل یو په چې ته پیو پانه په انټرنیټ باندې چې ته کتل نو ما زه به د هم جن ضرور د غزل لور منو مهرباني کوي زم د ته وګ وګ مزه هم غوړون کې بدن هم
پړیو پر بیا ته مننه او دا فکر کوم کوم رو ډیزاین کړی او زه ته نه مننه کوم چې هغه نوم نه پیګم راته د فکر یاد نه ده خو دا شی سریزه د ګلوري نشي به وای بیا مې د لاس سره سا واخیستا بیا مې د لاس سره سا واخیستا زړه مې د وطن له هوا واخیستا
واه واه واه
بیا مې د لسا سره سا واخیسته، زړه مې د وطن له هوا واخیسته. یو ځل دې دیدن ته تګي تګي وم، یو ځل دې دیدن ته تګي تګي وم، آن مې دې د کلی بلا واخیسته.
آن مې دې د کلی بلا واخیسته. ډېر ښه.
مخشوره کتل دې در کتو سره،
مخشوره
کتل دې در کتو سره، سترګو مې د سترګو سلا واخیسته.
واه سترګو مې د سترګو سلا واخیسته. ډېر ښه.
مخشوره کتل دې در کتو سره، سترګو مې د سترګو سلا واخیسته. او داسې ګلورینې وې د ژوند شېبې، داسې ګلورینې وې د ژوند شېبې، څاڅکي د ګل غېږ کې پناه واخیسته.
واه داسې ګلورینې وې د ژوند شېبې، څاڅکي د ګل غېږ کې پناه واخیسته. واه ډېر ښکلې. ډېر ښه.
کرمو قدم پورته د ژوندون په لور، کرمو قدم پورته د ژوندون په لور، دوارو بیا د مینې دعا واخیسته.
واه ډېر
ښکلې. ستوري سپوږمې پلو کې ونغاړل، شپیس توری سپوږمۍ پلو کې ونغاړل، روڼ سهار للمر نرنا واخیسته.
واه واه ډېر ښکلی شعر. بیا وای. ډېر ښکلی. واه
شپیس توری سپوږمۍ پلو کې ونغاړل، روڼ سهار للمر نرنا واخیسته.
واه واه.
تا ویل چې خپل زړګي نه وپوښتم، تا ویل چې خپل زړګي نه وپوښتم، نن می د خپل زړه مدعا واخیسته. راشه چې ژوندون وګمه وګمه شي بیا، راشه چې ژوندون وګمه وګمه شي بیا، نوی پسرلی بیا ښکلا واخیسته.
نوی
پسرلی بیا ښکلا واخیسته.
ډېر
ښه. ډېر ښه مجانې. ډېر ښه.
ډېر زیاته مننه. ډېر مې خوخو واقعي زړه نظر ته لاري ده په دا خبره. بالکل. او دا غزل په زړه کې
خوشاله اوسي.
او ډېر مننه چې دا د سرو را پیدا دي کو زما په زړه کې. ما کې دې شي ته هغه بیا به ګرځدل غواړي. مخکې نه مې دا طویل نه دي، خو بس اوس تاسو نه خبر نه پس مې دا چاته آنلاین وکړ. ما زه به تاسو ته چې دا غزل راته وایي. خو زه مننه مننه چې دونه ښکلي او بیا تاسو ډېر خوږ انداز هما جانې آواز انداز هم ډېر ښکلی دی. نو ډېر هغه شاعري په خپل ځای ښکلی، خو چې ورسره آواز او انداز ښکلی شي نو هغه ښکلا په یو په دو شي، یو په سل
شي. مننه. خوشحاله اوسې تاسو خپل احساس ښکلی دی چې بس
نو
زما دا طریقه تاسو ته ښکلی ښکاري.
هما جانې ملګرتیا دي کوو، خبر در سره کوو، خو من مستیام دي کوو د یو ښکلي شان کلام سره. او نن د موسیقي نړیواله ورځ، موسیقي د روح خوراک دی. موسیقي زنګ ټکر سیب چې همیشه موسیقي په والی سره خبرې کوي، نو هغه چې خوشحال بابا وي چې کم خلک موسیقي نه خوښي نو هغه طبي رنځوران دي، ذهني رنځوران دي چې کم خلک موسیقي نه خوښي. موسیقي ذهن ته یو دي کې خپل یو دا علاج هم دی، په دې ذریعه د خلکو ذهني علاج هم کیږي. دا نو غواړو چې نن دا د موسیقۍ نړیواله ورځ، نو دغه ستاسو مېلمستیا هم پکې وشي، زموږ دغه موسیقۍ برخه هم پکې ترسره شي.
ډېره زیاته مننه. دا ډېره ښه خبره به شي. دوستانو ته هم لږ ذره تبدیلی شي، نو
تاسو
هم خاور
او هر بچی هغه ستاسو خوښ دی او پای کې یو پیغام چې او زمون دي پښتنو جنکو ساس ته په غونتي پښتنو جنکو د پرچې جون غواړي، البته غواړي. نو دغه یو دغه پیغام دی او دغه موسیقي د تاسو سره لیکو.
الوزم چوکړه شناخت د خیبر راته مچوکړه شناخت د خیبر راته مچوکړه شناخت د خیبر راته مچوکړه دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا تو جن کوم سندر رات راوڑا جن کوم سندر نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت لخ کری ایل کم د مین ز غر را ترا وڑا د مین ز غر را ترا
ګردونکو یو ورته بیا هر کله وایو پښتانه ستوري محفل دی او زه تاسو قربانه نه هیڅ سهارې مون سره پروګرام کې ملګری ده هم احمد زئی چې هغه سره دغه په فن او دغه په ادبي ژوند خبرې ترې کوو او د موسیقۍ نړیواله ورځ د هارون پاچا په دغه کلام کې الو زما نو زموږ پښتني جینکۍ پیغلې زنانه هم الوتل غواړي وزر غواړي او هغه هر څه کولی شي اسمان ستوري مراشي کولی شي خو کوي ته د الوت وزر ورکی او زیادین یوسفزی صاحب هم چې خپل لور ملاله یوسفزی چې ټول کې کم عمره نوبل جایزه ګټونکې ده د نړۍ ټول نه لویه جایزه چې ګټلې ده او هغه وایي چې یو قلم یو کتاب چې نو دا دنیا بدلولی شي انسان سوچ بدلولی شي هر څه بدلولی شي نو پښتنه پیغله هر کور کې یو ملاله ده هر کور کې بلې هر کله هر پیغله د ملالې مرتاکت او دغه شعور لري دغه کامیابی لري خو د زیادین سیب خبره چې هغه نه به وزر نه کټ کوي هغه له بده الوتہ وزر ساتي وغوی زما لور هم زکه دا چې دې مقام تر رسیدلی ما غي وزر نه دی پرې کړی نو پښتنه پیغله دغه نن د موسیقي نړیواله ورځ موسیقي و سندرې وی جون کوم سندرې راته راوړه الوزم وزر راته راوړه نو وزر دغه طاقت دی دغه ملګرتیا ده زمونږ د رونو زمونږ د پلار زمونږ د خاوند لکه هر د جون کې یو خزي خاوند رول پلار چې هر څوک سره ملګری شنو یو پښتنه پیغله د جون هر میدان کې هر یو مرام ته هغه رسیدی شي او هر یو کار کولی شي. دا یو پښتنه پیغله چا نه په یو ډول کم نه ده. نن د دې مثال زموږ ملګری ده زموږ ډېره درنه خوږه ملګری پښتنه هم احمد زی چې تاسو واردل دا غوی خبرې دی شعرونه واردل او افسانې هم لیکي ناولګې هم لیکلې دی. نو یو وار بیا هرکلی وایو خپلې ګرانې ملګرې ته هم جانې څنګه خوښ دي شو زموږ دغه مېلمستیا.
ډېره ښکلې سندره او ډېره ښایسته سندره وه. د موقع نه په استفادې سره مخکې دی چې تاسو کوم بله پوښتنه یا رانه وکړي یا دغه وغواړي دغه د پیغام خبره شوه که نه چې پښتني الوت غواړي ښکلا غواړي هماغسې وخت غواړي لکه پخوا چې په کلیو کې وو پخوا د پښتنو ژوند وو یعنې ډېر ښایسته ژوند وو. دغلته ما سره یو وړوکی شان دی چې آزاد دغه دی چې د پښتنو لپاره یو پیغام هم کېدلی شي غواړم که ستاسو خوښه وي
البته
شریکول غواړم چې موقع وادې د سندرې په حوالې سره دا سری دې ده وایي وشکوي دغه څو رنګي زنجیر وشنوي دغه څو رنګي زنجیر بیا دغه وخت پانه را واړوي وشلوي دغه څورنګي زنجیر بیا دغه وخت پانه را واړوي هغه زړه را واخلی چې ویدک له سادګي او پښتني غرور هغه زړه را واخلی چې ویدک له سادګي او پښتني غرور پریږدي د ښایسته او پښتني پیغلې چې غټ سالو ټکري او ګرد کمیس له شین دي بسره واخلي شین منګی او لګوده را پرې اوبه راوړي.
ډیرخه ډیرخه دغه ماغه سوچه جون اصلي جون د پښتنو تاریخي جون چې پښتنو یو لیدلې دی خو ګرنګین جون خو هغه دی جون کې امن وو سوکالی وه خز یو کار نه پشا کیږي هر سخ کار د سړو پشن هر یو کار کولی شي هر یو سخ نه سخ کار کولی شي هر یو نرم نه نرم هر یو خ نه خ کار هر یو کار صلاحیت لري څنګه خو اې د پاره ماحول ولا پکار دی خ ماحول ولا پکار دی کاغی د غرون د سر نو بر اوړی شي د چینون د ګذرون درې درې سلور سلور منګی په یو زیر اوړی شي نو غیب داس یو کار نه چاغی نشي کولی د تعلیم په میدان کې د جون په هر یو ډګر کې چې خزي کم دې تر رسیدلې دي هر یو کار د سړو تر سنگ ولاړ دي وسره نو که موکه ورته ملو شي ماحول ورته ملو شي نو زنانه په یو ډول یو میدان کې کم نه ده او غیب د میوند ملالې نه ولا چې په جنگي میدان کې هم د کامیابی جنډي اوچتی کړی دي ځوانانې د کامیابی په لور روان کړی دي او د کنن ملالې ته وګورو دغه شان د تاریخ ډیر په خوا چې وګورو داسې ډیر تاریخي زنانه په کشته د هر میدان کې نو موږ ویاړو په خپلو پښتنو باندې او په کار دی چې هغې ته ماحول جوړ کړي زموږ رونه زموږ پلاران زموږ ګیر چاپیریال چې جون کې زموږ په جون کې زموږ چاپیریال چې سړی په هر یو شکل کې وي چې خپل د کور ښځو سره مېرمنو سره د هغې په حوصله کې ودرېږي په کومک کې نو زنانه به انشاءالله هغې له همېشه خپلې ده نه بالکل جون به ښایسته شي او جون د ښکلا دپاره دا ډېر ضروري دی. نو راځو ستاسو نه سر کې دنه تاسو لنډې افسانې هم لیکي ناولګې هم لیکلې دي اول خو دی چې دا ستاسو موضوعات زیاتره ده هم ستاسو لکه څنګه یو زنانه لیکواله ده یو خپل جنس یو ښځه چې څونه د ښځو په مسلو باندې پوهېږي کېدای شي سړی هغه هومره احساس یې نه کړي نو تاسو څومره حده پورې لکه د ښځو موضوعات مو آیا ډېر په دې خپلو لیکونو کې څرګند کړي دي تاسو موضوعات مو د ښځو په حوالې سره دي په افسانه کې په ناول کې په شعر کې؟
زیاتره څنګه چې سړی ماته شوی چې لکه څوک د کوم حالاتو ښکار وي او محیط ټولنه ټول په یو انسان باندې تاثیر لري نو هغه د ټولنې او د مېرمنو سره د حالاتو د تاثیر خبره وکړو نو یما په لیکنو کې زیاتره دا دغه شته د خو هسې لکه زیات د مېرمنو کوشش مې کړی چې همداسې یو موضوع چې د ټولنې ښکار ده یا ورسره مخ دي مېرمنې هغه څه راونغاړم. او دغه مڼوګله کتاب چې دا دغه هم څومره چې موږ تاسو پښتو کې خپل پښتنه ټولنه کې ډېر ښه رواجونه لرو ښه رسمونه لرو ښه رسم رواج لرو همدغه چې ځینې ناوړ رسم رواجونه هم لرو چې دغه مڼوګلې کتاب کې تقریبا همدغه چې ټولنیز پښتني ټولنې یو نیم رسم رواجو باندې دا قصه راڅرخي نو تقریبا همدغه سی یو موضوع باندې دا راڅرخېدلې ده چې د انجلۍ ژوند نه تنها د یو جلی په ژوند باندې بلکې د دواړو د یو جندې دی والک په ژوند باندې راڅرخي چې د رسم او رواج سره کومه ښکار کیږي او څور سره پیښي کیږي دا څه موجوده
او دغه شن افسانی به هم زموږ خیال یو زنانه لیکوال په والیس افسانی به هم دغه موضوعات لري نو اوغړو به کدا سی لنډي افسانی څه افسانو دغه د لیک انداز هم ولو ملګرو سره شریکو شعرونو خو سره شریکو نو کوي لنډ شن افسانه را سره په دې پروګرام کې شریکول شي نو خوند بو کی
مصر افسانه خو نو سم د مصر یو لنډه کې شان ته لکه کی څنګه یو ته ویلې چې اوس په حال
ده سره 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 سره
نو رستله د شاعری او نثر کې سو دی کې د غران کې سو ته ما کوشش کړی چې د غرقم لنډه کې کې شي یا کې سګي ولې کم چې پخه کې یو موضوع رانګړل شوی دی بالکل نن سبا شریف
کم کړی چې د اورېدو وړ وي بالکل مهرباني
نو وای د چپړ غونډي لکور نه د مسله د ریشور وره غلې دی کوم مستی د هغې له سګمو ورتېره ده د وچی ډوډۍ نه یو ټوټه را پرې کړه په هوا کې تاو او بیا خولې تکړه او وروي د شین چای نه یو سور غړپ پسې وکړ ها خوای میړه چې د کوچو پړې مړې نه شات په لاسو روان ول دې ته برکتو سره په ټلیفون کې چاته جواب ورکړ شاده د هغې بغیر له لورګانو راوړلو بل کار څه دی دا ځلې هم دا تور راته کوي
دا یو لنډ بالکل بالکل لنډ جدید کوم افسانه ده دا یو نمونه و موږ اکثر امریدونکو سره د جدید افسانې په حوالی سره خبرې کوو جدید افسانه یو ډیر لنډ شارټ سټوري یو لنډ کی سوي چې په غي کې یو پیغام یو موضوع یو وړ خبره کې یو لکه سمندر په کوزه کې بندول دي زموږ کم اس کم دغه کم لنډه کیسه یا جدید افسانه چې کم قسم ده اوریدونکو په کې قتل اوریدلې وي چې اوریدلې به اوریدو سره به دغه په ذهن کې یو تصویر جوړ شوی دغه د ذهن په دی سکرین باندې به یو تصویر جوړ شوی چې څنګه د پښتنو په ټولنه کې داسې ډیر شته هر په دی هر یو کور مالت کې به دغه شن کیسی وي چې ما په خپل ملي دلی او دغه څونه دا وخت اوریدون کې ټول به داسې لیدل وي چې په یو کور کې داسې د نانه چې دغه لونه کیږي او چې د لور په پیدایش باندې د کور ماحول څنګه وي دغه د خامن سری اکشنی دغه د خوخي سری اکشنی نو هغه پکې یو واضح هو دا یو پیغام او په دغه افسانه کې او هر یو سیس د پاره ګوره لکه لوی لوی کسی هم دی روایتي بیانیه چې کم دغه روایتي افسانه دی بیانی انداز کې نو هغه کې به هم دغه شن موضوعات باندې لوی کسی لیکري سی سلور پنځه صفحې پاڼې به یا دغه به افسانه به وي کیسه به وي خو دا یو ډیر لنډ یو پیراګراف کې لنډ کیسه چې هغه ډیر غټ ستونزه بیان شوی دا جدید افسانی یو کلی مثال کوم چې اوریدونکو سره شریکو او دا هر انسان به ګوري خپل چاپیریال کې چې دا یو موضوع دی زموږ د خو سره تړلې هغه خدي چې او بل دا مته پته ده خو ساينس هم ثابت کړی دی چې د لور پیدا کېدل د ډیر لون پیدا کېدل دا هم لکه دی چې د خزي سره ګناه نشته
بالکل
او دی چې هم اکثر اولاد سره د مسر د سړی پیدایش هغه ور سره تړلې وي د جنکو پیدا کېدل دا ځان یو ساينسي ریسرچ دی تحقیق دی په دې ځان لډيري خبرې کې دي شي خو لکه پوها په کار د ځان خبرول په کار دي او بل لور او زوی دي کې هیڅ فرق نشه دواړه برابر دي
او یو په موضوع دا ده چې اوس مهال لکه څنګه چې په خو دغه مر دغه کیسه نه وي چې لور دی یا زوی دا کنه اوس زه خپل مثال در کراوړم موږ ماشاءالله اته خويندې نو یعنی ما د سې نه دی احساس کړی په خپل کورنۍ کې چې ما ته دا احساس را کړل چې بجلې دی یا دا اوسې دا سم د باسي لګ لګ معمولی دغه وی یعنی په هغه اندازه په هغه کچا باندې خو اوس وخت کې چې څومره د تعلیمي سطح او چاته تللې څومره ټول په یګي یعنی فکری د غراغلی و مګر اوس نسبت ته په خونه اوس هغه کې چې لا ډیر څه ویږي نو دا ډیر زیات ډیره خوښینه اون کې ده چې زیاتره کورنۍ دغه څه موضوعات وکړ دي زیاتره کورنۍ کې دغه څه خوښینې حادثې راغې کیږي یعنی مطلب هغه یو لورم پیدا شي نو ډیر زیات په خپلوي چې دا څنګه لور دیږي دلیدا او په داسې حال کې چې دوی خپل خپو هیږي هم چې دغه موضوع څنګه په څه پورې رابط لري
او د دې کې د خځې سره دا ټول نه پوهی ده کنه خبره ټولې چې ای خبره ډیر سری یو کنه نه پوهی ده بیلمی ده تعلیم کمی ده نو دا الله دیو کې چې دغه زونګ خزی او سړی ټول یو شان د تعلیم د علم په کالی خسته شي، کیدې شي تعلیم سره علم سره پوهې سره د هلي ستونزې بیا ختم شي، او انسان چې کله پوه شي بیا دا قسمه خبرې نه کی، بیا په پلو منی او بل زیو لور دوړ د خدای یو رحمت دی بل نعمت دی، نو دوړ قدر پکار دی او دوړ ته خوشاله پکار دی، دوړ یو شان ته وخت تعلیم او سہولتونه ورکول پکار دی، بل بدن هم صبر دل غوړ کې لنډ لنډ افسانه په دغه وخت کې
دی شي. اوس دا مراتلم دیتا د خبرې ته مل دي چې نه شي چاوریدون کې بوایس دا څه دا دوړ مېرمنې سره شریکې سي وي دی
په لږ به خبرې شي وي دی
تکولی شروع کړی دی او بس غیبت راخی څه ده، خو خیر دغه ناخوالی دغه مشکلات دي، موږ مقصد هم دا ده چې مطلب دا ټولنه کور ژوند زندگی په دوړ را روغه را جوړه ده. نو اوس په داسې د نبی جان قصه درته واورم چې له دغه د ښځو له کیسو نه راووځو.
بالکل، یو بدل موضوع ته راشو.
موضوع به بدل کړم. دا کیسه سړی زما داسې خاصې تروسه نه دي ورکړي، خو څنګه مې لیکلي دلته. نو کیسه داسې ده چې وایي نبی جان ځان په چادر کې تاو کړی و، د شونډو لاندې ځان سره مسک مسک کېده، مور یې چې د زغالي دروند اوتو په نمجنو جامو ښکته پورته کاوه پوښتنه یې ترې وکړه، زویه ته وګوره کالي دې سم شول؟ د نبی جان په شونډو لا هم نری مسکا خوره وه چې مور یې دوهم ځل غږ پرې وکړ، زویا تا ته وایم. نبی جان سترګو ته رپ ورکړ، ها دی هو ښې شوې، لاسونه دې دردمن مشه. سهار چای نه وروسته یې په بیړه خپلې غواګۍ ته واښه او اوبه ورکړې، خپله شپېلۍ یې واخیسته او په بیړه له کوره ووت. په همدې کې ناڅاپه د کلي خان عادل خان له زوی سره ټکر شو، هغه سترګې برندې پرې راوویستې او په غریو کې ورته وویل، څه کوې د کونډې زویه؟ نبی جان بیا هم مسک شو، بخښنه یې ترې وغوښته او بیا په خپله لار روان شو. ګودر ته څیرمه د توت ونې لاندې کېناست، ځلانده سترګو یې د کوم څه څار کاوه. ښکاري ده چې انتظار ورته سخت دی. لږ ځنډ نه وروسته د کلي نجونې د ګودر په لور راښکاره شوې. نبی جان سترګې بیره په هماغه لور وګنډلې، د درېمې را روانې سور سالو والې په لیدو یې سترګې سره ورغلې او د آرام ساه یې واخیسته. هغه له پرونی شین سالونه هم نن په سور سالو کې ښکلی ښکارېده، خو د سترګو په پرانیستلو سره یې ولیدل چې هغه له نجونو پښې نیولې شوه. لږ ځنډ سره د عادل خان زوی راڅرګند شو او یو سور ګلاب یې سور سالو والې ته ورکړ. د نبی جان په سترګو تیاره خوره شوه، تر بیا د لیسترګو غړول وی سور سالو والا تر څنګ په داسې حال کې تیر شو چې سور ګلابي په ور بل کې ټومبلای و. نبی جان په زنګیدلی قدمونو ځان تر کور را ورساو، د کور په ور نه نو وتلو سره یې لاس غاړې ته واچاو او گریوانې تر لمنې وچیر. کمیس چیرلو سره یې غوښتل د زړه بڑا سو واسي، خو هلې پزړه دوه برابره بوج پروت چې ځان یې په څادر کې پیچلی و او مورې د لاټین رڼا ته د هغه په څیرې کمیس کې ګیندې ویشتلې.
ډېر زبردست موضوع چینج
شو،
موضوع بدل شو،
موضوع بدل شو. خدای چې دا کسم خو خسته یې کیسه
بالکل
دا بیا د کلی او د کلی موضوعات ول
بالکل او ما غدي کی او ما غد د کلی جن هغه منظر هغه کولاګانی چې کوم اوریتن د پښتنو کوم هغه اصلي خپل جن دي چې کله امنو خوشحالي و جنگونو یاره نه و بار وتل د یاره نه ډکنو ګدرونو جنکی به ډاډه روانې وي کول او کولا و حسن کولا و نو اسه وی امن جون دی امن ساز دی امن مینه د کولا د چې کوم ځای کې امن وین واغل ته بیا د کولا غانی د جون خلق پکې جون کول شي نو چې جون چرته کې نو هغه کې مینه او پښتانه خاصم ډیر امن په حسن ماین په امن ماین په جون ماین داسې خلق دی خو په داسې حالات سر مخ شوی دی چې هغه ټول کولا غانی د جون تن ترول دي داسې حالات وته جوړ شوی دی.
بالکل همداسې
ډیر خوند یو کو ډیر خلې خو وخرا سره هو یو 15 منټه را سره شته هم کدا سی یو لنډه مال خدا کی سو ځ خوان را کړ اځ کله کله ودا سی ادي د سر بناسو کله بجلی بلاړو تیار بشنو ادي هم د خدای پاکو بخیته من مو ته کی هم ته ځغه بجلی بچ لاړ نه بیا غ تیار کی بګی سی ډیر خوان کولو نو هغه ماحول بجوش کنو هغه بالکل هغه ماشوم تو هغه جذبه میراوی خوشه چې خدای پاک دې د کیسو کې خصونه یو خوندو او بیا خو ساس وندازم دوه نخکولې د نغړو یو بل لنډه شان نه
خوشاله اوسې. اصل کې هغه د ادیګانو د وخت کیسې خول ځان ته خوند لري
دی بل خوند خو لکه مونږ هغه ذهني تور باندې وسره بلد یو کیسې را خوند را کوي کنه د خپل کیسې د حسن کیسې هغه د کاف د خاپیرو خو نه وخت نه دیږي
ماحول دردیدلی دردیدلی کیسی را را
خدا درد کیسه باقی مو کو دا مین کیسه ور کیو
دا او کو بیا وخت او خیر بیا بیا بل غور سره شریکو د کیسی سری سره وای بی کیسی
بی کیسی
دا بی خی غلنده دا غدا نه تیم چې په دا سال کې چې وخلن استری له ټولو په ټولي بام ته وختله د بام بوټی تر شاید وړل اسونه ځان تاو کړل او سترګو کې نیولې وښکې بی اختیار په بڑھو روان شوې دا هم دومره
نو بس بی کیسی په هر رنگ کې ښکاری نو وابر د نو شیر که پښتنو ته راغم بیا به وخت لګر راغی چې به خامخا تفصیل وکړ غواړي شیر به نو
د دې لپاره چې لږ زره دغه ماحول بدل کو او له دغه درځونو نه راوځو یو شیر به درته ووروم او خدای دې کې چې دام خوښي د شیر سری زره محبته
محبته
وای کله ډیر خو کله نمکینې محبته کله ډیر خو کله نمکینې محبته کله خوشحال کله غمگینې محبته دا خورې دلې خوشبوې دې په هر لوري پټټر جوړند لونګینې محبته دا دنیا والو په نظر ته څنګه ښکاری دا دنیا والو په نظر ته څنګه ښکاری زما په نظر څومره سنگینې محبته دا بی قرار اجرم بیا غیږ کې واخله دا بی قرار اجرم بیا غیږ کې واخله د دې تنها شیبو تسکینې محبته او دغه پیکا پیکا دنیا ځان سره رنگ کړه دغه پیکا پیکا دنیا ځان سره رنگ کړه ته خو په ښکلی رنگ رنگینې محبته ته خو په ښکلی رنگ رنگینې محبته
ډیرخه واقعي محبت پرنګ پرنګونو رنگ دې رنگيني محبت نه محبت ژوندم رنگين کی او محبت چې هر څه سره وي پښتانه خپل سیمه خپل چاپیریال سره ګر چاپیره کا محبت شروع کی هر څه انسان انسان سره محبت شروع کی کور غړیو بل سره د چې کم بس خبره بیا خوځي بیا خو محبت ډیر خوشي د ژوند خلګانو مرکز دې محبت ژوند کې خلګانې پیدا کی ګر چاپیره خپل رنگيان رنگيني خورشي څه د پروګرام په خیره کې نو لیکوالانو پیولو ته څه پیغام ورکوي پښتنو پیولو د پارس پیغام لري
ماشاءالله پښتني پیغلي خو اوس شعر شاعري او هغه دومره وده کړې ده چې هر یوه په خپل ځان کې خپله یو ښکلا ده ښایست ده د هغوی د بیان طرز او طریقه ده هر یوې ځان ته یو سبق ده او زه خوشحاله دې ته یم چې د دوی شاعري دغه محدود حالت نه راوتې ده دې کې یو خاص بدلون راغلی ده او دا هر پیغله خپل ک شاعری کې وی په کیسو کې دی دی او قوت په شکل کې را څرګندېږي او زما د دې ته د پیغام هم هم دا چې دوی د تل هم دغه سي قوي مضبوطه او ښایسته اوسي او یو بل سره د ملوسي او بل سره د ملکیا ولري تر څو کولای شي نورو پیغلو ته نورو نجونو ته د نه تنها په شعر او شاعري ډګر کې یا ادبي ډګر کې په د ژوند په نورو برخو کې ټولنې په مشکلاتو په دیو کې یو بل لاسنیوی وکړي او د نورو لپاره زمينه برابره کړي نو فکر کوم چې اوس وخت کې همدغه یو ډېر مهمه موضوع مهم پیام دی او د ماهیل له دینام دا چې دوی دا رقم په قوت سره یو دی بل سره ملو همکاری ووسی.
بالکل ان شاء الله. هما جانې که خیر بیا به سره هم یو پروگرام کوخه دا پدی کې ټول راغون نشو ټول خبري تاسو ته ډیره هلي زلي په بهرن وطن کې ادب التلیکونه تاسو مستقبل مبارک خپل راتنن کې پروګرامونه پدی بس ان شاء الله یو بل پروګرام هم کو نور بدن هم شعرونه افسانې او د افسانو په جوړښت او د ناول پدی باندې به نور خبرې کو که خیری ننن ورځ پر ډیر مننه بیا به هم دلته یو ځل
ونړی مننه کوم خوشاله اوسه آباد اوسه د سیمات مو په خبرونه کې وخت راک او ما خبرې مو اوري
ډیر خوند کو ډیر مننه خوشاله اوسه او ګرانو خوګوردونکو په دې هیله چې د هما جانې خبرې هم خوښې شوې ان شاء الله بیا به یو ځای کې د خپل پروګرام سره د موسیقي نړیواله ورځ نو دغه سندر نه خوند واخلي اجازه نه اخلو د خپل پروډوسر نایله محمد هم مننه کوم په لور لا وسپارم.